سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د روټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاندې ویلي هیله من دی چې طالبان ټول شموله حکومت جوړي او د معتدله سیاست په پلي کولو سره ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړه. کیفای پنسلوی سرتیری د راتګ په حال کې دی او مسکو هم ویل دي ترې پیلوټان یې بیرته مسکو ته ستانه شوې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر رئیس اندری ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنو شو سرتیرو دو سلویختي حق دي چې په ماریپول کې د فولاد د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې و. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټان یې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته هیواد ته راستانه شول. او د سودان د جګړې د ښکېلو لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کېناستل. ریاض او واشنګټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پاره دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې دغه اندېښنې په ځانګړي ډول په کومو برخو کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره فورمې ډکې کړې دي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت لخوا د پاسپورټ ریاست څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا چې ولې خلک د پاسپورټ په اخیستو کې ستونزې سره مخامخ دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په غزنی کې بیا هلته تاریخي آبادات رغول کیږي. چارواکي هلته وایي چې چرته د دغه آباداتو د رغولو چاره پیل نشي، امکان شته چې دغه تاریخي سیمې له منځه لاړ شي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
نور مطالب هم درته لرو. د اوکراین د جګړې د جزئیاتو او همدارنګه په سودان کې مو د وروستیو تغییراتو هم خبرو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګام ستړي مشه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیولې کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو خوځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونی ګودریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی، له افغانو میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ علما په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وخانده، خو یې ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزې د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پرېکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. دوی نما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنان را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخي توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړی او اوس په کور ناسته د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونا در قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفرونه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نادولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست روسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظاره ستړي شوي او غواړي چې ژره تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ته دغه ادعاو پرته ولو سره وایي د پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
عبدالولی نومی کی وای تیر کال یې د پاسپورت آنلاین فورم ډکه کړې وه، خو د اته میاشتو په تېرېدو سره یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتابچې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوځي. د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې یې کاروبار ښه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروره، نه پوهېږم څنګه به.
عبدالواسی چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي، وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله مند نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورت فورم ډک کړم، خو ډېر خلک ان په یو کال کې پاسپورت اخیستو ته بریالي نه شول. نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به ترلاسه کړم او که نه. حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي. که څنګه نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کیږي، خو دا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي، محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي، په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیسټم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولی چې په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس سی آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشردوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمو له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نګاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیکه دي او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نګاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي، تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتي استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښه زیری دغه ده چې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم غځیږي، او د دوو کلونو په لاړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم وغځیږي، دوی کولی شي چې د خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسیدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم د غوړې نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور موده ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې د هغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرنګه هم د دوی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته و، څرنګه هم ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي نو سب ټول افغانان سب کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ورنه کړي، دلته کار یې په ټاپه درېږي، کار نشي کولی، مصرف نشي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومنټ یې ورسره کبا ویزې
د 2001 کال د اگست په 1 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخریب په بهیر کې د 2 کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په همي یوه نړیواله مسله راخلو. د واشنگټن او ریاض په نوښت د سعودي د سودان د جګړې د ښکېل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوځ د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگټن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم هڅولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اور بندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اور بند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدیتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدي ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15 وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له 2 کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشو مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سوریا عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي په غزنی کې ځینې تاریخي ابدې رغول کیږي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په غزنی کې هغه تاریخي ابدې رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي، د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی دی. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څوک کوشش هغه خدای نصر دي دغه ته نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا چې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دوی په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال وحیدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي سو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
له غزنی بورشو نورستان ته د نورستان نورګرام لوسوالۍ د پېشګری درې اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي او کندو کپر حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه د موټرونو د شپکېدو امکانات ډېر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکي وایي سړکونه یې له پخوا کندو کپر او خراب وو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول له کاره بستلی دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر دلې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډېر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بېخي نه کېږي. حکومتدار موټر هم چې ځي نو هغه هم ډېر په زوره باندې خېږي.
زه فضل حق احمدي د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډېر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د پښاګر درې او سړک ډېر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې څلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بس تګ راتګ ډېر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې دری لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپلو مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوي او د لږ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خوا شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثره ملي پیوستون برنامه له لارې دا سړکونه وال شوي دي، خو ټول غیر مسلکي شکل باندې دا سړکونه جوړ شوي دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دی دو پیښې شوي دي، یو چې دی کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شوي او اته کسان پکې زخمیانو. د پښاګر کې موټر چپه شوی دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دی زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډې ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو جون اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرې ته مالی او جاني تلفات اوري.
د ځایي ولسونو په وینا چې ولایت یې له طبیعي ښکلاوو او زیرمو ډک دی، خو تل ورسره توپیریز چلند کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسني کې هم د ستونزو هواري ته چندانی توجه نه کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه دوی مینیمای ته نږدې یو، مخکې لدی چې لنډ خبرونه او د نیمه نړۍ پروګرام درته ولرو، ورزو ساسي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونیکو هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکې شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دېرش زره غواړي، او څوک چې څوک نه پېژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روحان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومېږي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته په 00 شمیرې باندې راولېږئ. اوس هم لنډ خبرونه، له هغې وروسته نیمه نړۍ پروګرام. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دا دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په پراخونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاندې ویل لمندې چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدل سیاست په پلي کولو سره ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او 3 تنه اټکان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په ننګرهار کې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه 30 کورونه زیانمن شوي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي او له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د 10 کورونو د تخریب خبرونه رسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړ. کیفای 45 سرتیری د راتګ په حال کې دی او مسکو هم ویلي چې درې پیلوټانې بیرته مسکو ته ستنه شوې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر رئیس اندري ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شو سرتیرو د 45 هغه دي چې په ماریولکول کې د فولادو د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې و. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټانې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته یو تر ستنه شول. او د سودان د جګړې د خکیل لور استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته کینی. دی د واشنگتن د دې خبرو ته پیلې دوه هرکلې کړي دي. په سودان کې نشته دریونی مخکې د عبد الفاتل برهان د ځواکونو د محمد حمدان په مشرۍ د چټکو خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو له امله تر اوسه په زګونه کسان وژل شوي او په لسګونه زره کسان بیا د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژا ډم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ ته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلیو باندې تټلې او له افغان مېرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خچو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خجینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. قدر منرتون کو سم مدوران دی د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي دارو کې خځینا کار کوون کې لکار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي په خپله سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښه دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعاً زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نسو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، دا خپل مشکل به مو له هغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم موږ ماشومان به ټول روس پورې هېڅ نه واکسین سوي، موږ ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوي تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور دسی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوي تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات و کوم ستونزې وې هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټره هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې وایم چې زموږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي. نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غویر څومره وه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولی چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلي به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلي نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کوو، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین بیا ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک، له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان و. ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، حتی مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو، چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته،
خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستون سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده بده ورسته شل کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداس کلیوال سیمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی، دی خپلو شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی. زل دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو مېرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میافته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی ماسل اقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برخک دی دیل پار دیر دی نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموڑی پا پایل که پسی برخک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داس مجهز کلینیکونه د امیر من دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول، او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
زما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي، کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول، نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي، نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سوي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي، نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان مېرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،